السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په د خبرونه کې ز منور شاستاسو قربایم په دې غړې کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبه مې دراوروي
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس نن پاکستانی چارواکو سره ګور په خوست کې نن 14 کې درې کسان شوبل شوی د یمن په ماریب صوبه کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوی د خبرونو تفصیل د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس د پاکستان په دوره ده د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی عائشی فاروقی پرون مشال لړیو ته ویل چې الیس ویلس به لنن نه د پاکستاني چارواکو سره دوړخیزي خبري پیلوي عائشه فاروقی وای امریکایي وزیر به د بهرنیو چارو سوداګرۍ مالی او د داخله چارو په وزارتونو کې ملاقاتونه ولري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټوئیټر لیکلی الیس ویلس له پاکستاني چارواکو سره د دوړو هوادونو ترمنځ د غیدون کوړی کو د پرمختګ په اړه بحث کوي تمکیږي الیس ویلس به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسه هم یاد کړي د نوخرز لی په کاکا سیب زیارت کلی کې پرون یو وکلنه ماشومه اواز نور مړه موندل شوې ده د پولیسو یو ځای چارواکي افسر علی پرون نا وخت مشال لړی او تویل د ماشومې د کورنۍ لخوا د ریپورت نه پس چې هغه لټون پیل کو نو دغه جسد د اوبو په ټانکی کې وموندل نو وړي ویل د ماشومې قاتل یې نیولې او لمړنۍ پلټنې خای چې پر هغه جنسي تیرې نه ده شوې
دلګم ډاکټرانو او کم مرګي کردار چې کم ملزم دي نو هغه د انکشاف پر دې چې مرګ نه کړی خو دا غمه نه لري نو به غلا ته چې شوشي سبو شنو بیا حقیقت چې کم دي نو منګریان پر شي چې راځي تاسو ولې نه تو یا خبره وره
د یو اس نور ماما مشال لډیو تویل ملزم د غوی په ورکرل شوی کور کې د همسایا په توګه وسید په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان غړی عمران ټکر وای په 2013 کال کې په پاکستان کې لسلو روزرو نزيات ماشومان د جنسي تاریخ کار ګرځیدلی پرون مازیګر یو شمیر کسانو د کوټې پریس کلب مخې ته د وړو د ګرانۍ او د بجلی او د ګیس او د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه د عزت الله په نوم یو مظاهره کوونکی مشال لډیو ته ویل د وړو باید دومره لوړه شوي چې غریبان خلک یې د اخیستو توان نه لري مظاهره کوونکو لیکل شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي چې پرې لیکل شوي و حکومت دې د ګرانۍ مخنیوي وکړي خو د بلوچستان حکومت وایي وړه پارزي توګه ګران شوي چې ډېر زر به یې بیرته عادي حالت ته وګرځي د حکومت ویان لیاقت شهوانی وایي صوبایي حکومت د غنم و 2.5 لک بوجۍ غوښتي دي چې ورسره به خلکو مشکل حل شي نن سهار نږدې 9 بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې بمې 14 شوې چې درې ملکیان پکې ټپیان شوي دي د خوست امنیه قومندانې ویان حیدر عادل مشال لړیو ته ویل 14 ملکی وګړو باندې شوي او د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د یو تن روغتیايي حالت نازک دی د امنیه قومندانې ویان د هم ویل چې ماین په پیاده رو کې د یوې ونې لاندې ځای پر ځای شو تر اوسه کومې وسلې والې ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلې یاد دی وی چې د ځای ته نږدې مخکې هم سوزلی بمې 14 شوې دي د کابل خر په اومه حوزه کې د اتوار په مخم د وی کورنۍ سلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې دي د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پرون مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي و مې حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي پولیس کله چې خبري یانن ساحې ته ځان رسي قضیه تر چلند لاندې ده په جدي توګه
د رحیمی په خبره بریدګر د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکونکي کور ته وروختیو تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی خو په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د وسلو چړو په زور د غلو او مرګ ژوبلو پیښې زیاتې شوې دي تاسو مشال رادیوونه خبرونه اورئ چرواکی وایي پرون د یمن په مرکزی صوبه ماریب کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې چې یمنی سرتیری هدف و لسلو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور شوبل شوي دي د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرامی دغه بریدونه چې جماعت سره په څنګه کې د مخام لمانځه مخکې تر سره شوی نازوانه تروریستي عمل په نامه یاد کړي چې له ټولو مذهبي انساني رواجونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یمن د پوز ویان عبدو عبدالله مجالی بیا ویلي په بریدونو کې لکه لږه شپږ اویا کسان وژل شوي دي. که څه هم د برید مسؤلیت هیڅ چا پر غاړه نه ده اخیستی، خو په حوثي یاغیانو د دغو بریدونو الزام لګول شوی. د یمن حکومت چې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف یې ملاتړ کوي، د 2014 کال راهیسې د حوثي ځواکونو سره په اوږدې جګړې کې بوختې. یاغیانو د ملک د شمال ختیځ او د پلازمینې سنا ډېرې برخې نیولې دي. د عربي نړۍ په دغه تر ټولو غریب هیواد کې تر اوسه په جګړه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. پرون کیف ته د 1100 اوکراینی کسانو د جسدونو له رسیدو سره سم تهران د نسکورې شوې الوتکې د تورې بکسې یا بلیک باکس له هیواده د باندې لیږلو په اړه خپل اراده بدله کړه. د پیښې د پلټون کې ډلې مشر حسن رضایفر ایرنا خبر ایجنس ته ویلي د اوکراینی الوتکې ثبتونکي آلې د ایران په لاس کې دي او هغوی له ملک بهر د لیږلو څه پلان نه لري. په همدې حال کې کاناډا پرون یو وار بیا تهران ته خواست وکړ چې په سملاسي توګه د غورځول شوې مسافروړونکې الوتکې تورې بکسی فرانسی یا اوکراین ته وسپاري. د جنوري په اتمه ایران د هغوی په وینا په سهوه اوکراینی مسافروړونکو الوتکه وغورځوله چې پکې د 115 شپېتو نورو کسانو ترڅنګ 11 یوکرانیان هم وو چې نه هتنه پکې د الوتکې د عملی غړي وو. پرون په کیف کې ولسمشر ولودمیر زیلنسکی، وزیر اعظم الکسی هونچروک او نورو لوړ پوړو چارواکو په دې اړه جوړ شو تشریفاتي مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین پوځ پرون ناوخته ویل چې په تیر یو شواروس کې د ملک جنگي سیمه ختیځ ډونباس کې جګړې پر مهال یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. د پوځي مرکز لخوا په ورکړل شو معلوماتو کې ویل شوی چې پر اوکراینی ځواکونو د ډرون، ټینکونو، هوان توغندیو، لاسي بمونو او ماشينګنو په واسطه شپږ بریدونه ترسره شوی دي. د اوکراینی پوځ یو بل پوځي خدماتي غړی د جنوري په 15مه په نخويشتون کې برید کې وژل شو. د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځه برخه کې د روسي ملاتړ لرونکو بیلتون پالو اوکراینیانو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه له 1300 زیات کسان وژل شوی دي. دا تر دې غړی د مشال خبرونه و سرته احمد الله د هوا حالو د کرنسي به دروروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې، یو ایرو 170 روپۍ شل پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 80 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او سبانی موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه واورئ. د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز د پاکستان په سفر د سیلون کې د دورې ته څنګه ګوري؟
کاری داسی چې امریکا او پاکستان کې پټنشل ګوري کا سوال راځي چې ښکاره راځي ایران خدایا نو وینو چې نو انت د پاکستان راستا راستې شي.
په نو خار کې د یوې وکلنې ماشومې مړې موندل شوې، پولیس مشکوک قاتل نیولې ده. د وجل شوې ماشومې تروای
اعلانونه مې کوزاو مې په کلي کې مونږ سرچ کولو 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 دې پټه په نظر راغله. مجرم د کور سره مونږ په کور کې اوسېږي، مونږ په ټوکو مونږ شو بل دا چې
په کوټه کې د وړو د کمښت او ګرانۍ پر ضد احتجاج شوی. احتجاج کوونکي وایي
د مسلمانانو د لپاره پاتې وسنم څور پی باندې کوچنۍ بورې د وسې صبر توګه غټه بورې په څو جوړیږي.
په بلوچستان په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوال خپل وطن ته ستنېد غواړي او د بلوچستان عبدالباقی په مینا کې استرګې بایلو دي خو لمینه لاس پسر نشو وای.
یار عشق ډیر دردناک ده نه، یعنی زه اوس بغیر به سترګو ژوند کولای سو بې عشق نه سو کلدا ده لکه په مثال یعنی له سمندر سمای راو بس بیا غصه حالات نه.
د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی، سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ما خام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د جنوبي ایشیا او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز د پاکستان په سفر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی پرون ویل چې ایلس ویلز با نن یعنی د ګل په ورځ د پاکستاني چارواکو سره په دوړخیزو تعلقاتو خبرې ترې شروع کړي. سیلونکو وایي له سمودې رئیس د پاکستان او امریکا خراب تعلقات په خکېدو دي. د دې س وجوهات دي. عبدالحی کاکل په خپل دی ریپورت کې د دې د لټولو هڅه کړې ده.
الیس فیلز د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د واشنگټن تر سفر سمدستي ورسته اسلام آباد ته رسیدلی ده. کارپون وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې اوس ورو ورو مخ په سمېدو ښکاري. تر دې وړاندې به امریکا تل پر پاکستان دا تور پورې کولې چې په افغانستان کې فعاله طالبانو ته پر خپل خاوره پناه ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد به دا تورونه ردول. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د الیس فیلز سفر څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او شکونه اوس تر ډېره کم شوي دي.
اصل بات یہ تھی کہ امریکا کا پاکستان
اصل خبر ادا وا چې د پاکستان په امریکا او د امریکا په پاکستان باور ډیر کم شوی وو. د دې تر ټولو لوی وجه د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو په تګلارو کې اختلاف او په یو بل شکونه وو. زما په فکر دا به باوري او شکونه اوس تر ډیره کم شوی دي او د پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رول هم په دې اغیز کړی دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري پر 14 نیټه په ویډیوي پیغام کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تشدد کمولو ته رضا سوي دي. د افغانستان شخړې په دې وروستیو کې د واشنگټن او اسلام آباد پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړی، خو د ځینو کارپوهانو په وینا په عراق کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز هم دې طرف ته اشاره کوي.
کاری داسې چې امریکا وایي چې خپل نه صرف افغانستان کې بوخت دی، بلکې هغه الته ایران سره هم کړه چیر چار کوي. بیا عراق سیریا کې هم دایي معاملات ډېر خلک دي. هغه یو ترسته پاکستان کې یو پټنشل ګوري که سباله راځي شخړه راځي ایران سره یا نور دې نو چې نو الته د پاکستان مرسته اغوستی شي. کتل او مخکې دا کړه چې پاکستان مو کامل طور باندې خپل خارجه پالیسی بدلوي او روس او چین سره او ایران سره به د خپل تعلق سیوا کوي. منګورو چې سپیک په ځای ولاړ دی روس سره چې کوم پایپ لاین والا خبرې هغه باندې پاکستان اعتراض کړی دی. ایران سره پایپ لاین هم پاکستان نه جوړ کړی.
ډاکټر سرفراز او جنرال طلعت مسعود فکر کوي چې د الیس فیلز د سفر پر مهال به د پاکستان له لوري د هڅه کېږي چې امریکا قانع کړي چې دغه هیواد د ترګری د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي ادارې اف ای ټی اف له خړل لیست پیسو کې مرسته وکړي. د ناقانونه پیسو د څار په رسمي شته ادارې د 2013 کال په جون میاشت کې پاکستان خړل لیست راچولې وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پرون د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په کاکا صاحب سیمه کې د یوې وکلنې ماشومې مړی موندل شوی. ځایي پولیس وایي د پیښې وروسته یې په سمدستي ډول د ماشومې د کورنۍ په مرسته دوه مشکوک کسان نیولي چې خپل جرم یې منلی دی. پولیس زیاتوي ابتدایي طبي او تحقیقاتي رپورټونه ښایي چې په ماشومه جنسي تیری نه دی شوی، خو کره معلومات به په تفصیلي رپورټ کې مخې ته راشي. په دې هکله له سیمې زموږ خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
په نوخار کې د نوشهره کلا پولیس سټېشن یو چارواکي افسر علي مشال لیډو ته ویل چې تیر ورځ د پیر بابا پیرسچ محلې نه د یادې ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ ورستو دوی په شریکه په سیمه کې د ماشومې لټون پیل کړو چې د اوبو یو ټنکیا کې مړې وموندلې شو او لږ وخت کې ملزم هم بیا ونیو. دوی وایي چې ابتدایي طبي رپورټ دا ښایي چې جنسي تری ور سره نه ده شوی، خو تفصیلي رپورټ لپاره ټیسټون نمونې خیبر میډیکل کالج پیښور ته لیږلې دي.
بلدم ډاکټرانو او کم مرګ دي کردار چې کم ملزم دی نو هغه دا انکشاف کړی چې مرګ نه کړی خو دغه نه دی کړی. نو بیګاله تب کې شوشي سبو شو نو بیا حقیقت چې کم دی نو منګریان پر راشي چې راستانه دا څه وجه نه دی یا څه خبره وه.
دا وجه شوی وکلنې وزنور ماما مشال لیړو ته ویل چې د دوی دوه وړې خورزي مدرسې ته د سپارې سبق لا تللې وي. چې واپس یې کې یو کور ترغله ولې وزنور را نغله او رستو دوی لټون شروع کړو او د ملزم چې دوی همسایه دي یعنی د دوی په ورکړې شوی کورونه کې اوسېږي کور سره نږدې مړ و مندل شو او دا یاد ماشومی پلار په بهر ملک کې دی
چې مونږ راالو اعلانونه مو کوو مو په پکړې کې مونږ سره شکول کول کول دې پټه په نظر رااله ملزم د کور سره مونږ په کور کې اوسېږي مونږ په ټکو دوی شو باندې چې دې ریمانن خلک دې مونږ په کورونه ولخړي وایي
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د حقونو لپاره کارکون کې د ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان نومي تنظیم یو غړی عمران ټکر وای چې په پاکستان کې 2013 کې د رپورټ تر مخه 1000 ماشومان هلکان جنکه د جنسي تیری ښکار شوی
چې کوم نه رپورټ کیږي نو پتن لګی چې دا ریش مې ربا سمرا زیاته وی دا جنسي زیاتی په خې چې سمرا مخ تر اغلی دي نو پای کې تقریبا 50 پیس کیسز کې لاغدې سي چې پای کې په جل غلو کا سی نو هغه ککړو یا هغه رشتہ دار یا ګاونډي
دا چې دا ولې کېږي نو نوموړې جاتوي
دا یو خو د سیاسي مسله هم کېدی شي او دا یو خبره ده دا چې خلکو کې احساسې محرومین دي او الله دې ما شوان چې دا منټلی او فزیکلی دې دی ویک وی بل یو ایشو په دې کې دام دا چې عموما په دې کې خلک کړوي چې دا غي سره په خپل باندې په ماشوموالي باندې دا قسم دی اتي شي
دا د ونرا چې 13 دسمبر کې هم ایبټ آباد او بیا هم د نوشهره کلا پولیس سټیشن په حدودو کې یو اتکلنه ماشومه د مدرسې ته د تلو په وخت تختولې شوې او بیا وژل شوې و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د هیواد د نور برخو په سیر په بلوچستان کې هم د وړو قیمتونه لوړ شوې چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ دي. په دې لړ کې 13 ورځ د کوټې خار اوسیدونکو مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت د وړو بای کمولو همداراز د ګرانۍ کې کمی راوستلو غوښتنه کړې ده. په دې حق له نور حال کوټې زموږ خبريال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کیږي.
بےغوری لامالا اوس خلق دوخت پر ڈوڑی میں دلو پسی حیران او پریشان پات دی کدی ترس کی دا مظاہرے او برخوال عزت اللہ رات اول چې د وړو د گرانی لامالا د غریب گزارا درے دلے دا
لیکن مسئلہ چې دا غنن دا اټی دا کولی خړل دا مثال کې تور په موږ به د ګیس سره گزارا وکړو د بجلی سره گزارا وکړو د اوبو سره گزارا وکړو لیکن د وړو سره چې دا گزارن کیږي دا چې مو 1 کیلو پاویار په روان دي نو تقریبا چې د 100 کیلو بوري ته اخی هغه د عام کور نن سبا د میاش خلک دوی ګونی استعمال درې ګونی تقریبا هغه د 15000 روپیه خالد د وړو د میاش دی ورکی نو دا ډول د چې د ورځې روزانه 1500 ازات ازات یو 800 د ګیس د چشوار کې غړي چشوار کې پیاز په چشوار خالي وچ روړي چخوري د 50 نس مړی دی
مزایرونو په لاسو کې پلی کارونه هم راخستی او غشتنه کوله چې حکومت د ګرانی د ختمول لپاره ځانګړي کامونه پورته کړي په دې ترڅ کې بغوش سو وزیر نورو شاریانو ته
د مانم سردار ابرنګ شاه غلجی ده نو موږ لا خواسته لګی نسته د مسلمانانو د لپاره پاتې وسنم تور پی باندې کښنې بورې د وسې صبر ته وکړه غټه بورې په څو جوړیږي د چر گوشت په 300 روپۍ 200 اویا کوټه چلیږي 300 کراچي چلیږي درې میاشتې کې یا په څلور میاشتې کې مطلب د دې ګورنمنت ورته په میاشت ورځ په ورځ باندې مطلب دغه اوپر لوړه ګرانی روانه ده موږ دا خواسته چې دا ګرانی دی په ورن ختم کی
زما نوم سفلا ده دا منګای ده د وړو کښنې کټه په دا ټیم په 2500 روپۍ ده نو موږ لوخمه زدا په فیل کو چې دا منګای ده ختم کی ګیس ګراندی او بجلی ګرانه ده نور دا دال دی کبره ده کبار شې سده دا ډیر ګرانه نو موږ لوخمه زدا خوښ کو چې به دا منګای ده ختم کی
بلور ته د بلوچستان حکومت ویل دی چې په صبح کې د وړو ګرانی یو ارزې کار دی ځکه چې ډیر جر به دا مشکل هوار د بلوچستان د حکومت د ویان لیاقت شوانی په وینا چې صوبایي حکومت نږدې 2.5 لک د غنمو ګونې راغوښتي دي د دې ترڅنګ د ذخیره اندازو په ځد هم بیلابیل ګامونه د پورته کولو پریکړه کړې ده دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کوټ ښار کې د وړو کیلو و اویا روپۍ ته رسېدلې دي دغه ډول د 100 کیلو وړو تېلې په 1200 پلورل کیږي د دې ترڅنګ د 100 کیلو وړو ګونې په بازار کې و 15200 ته رسېدلې ده
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ ورځو افغانستان ته د خوست ولایت په ګولان کیمپ کې وزیرستانو کډوالو
د افغانستان او پاکستان حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري غوښتي چې دوی ته د کډوالۍ له اصولو سره سم د غلام خان بندر له لارې د بیرته ستنېدو زمینه برابر کړي. دوی ویل مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کېدلې، خو له یو کال راهیسې ورته هغه هم کمې شوې. پاکستان له افغانستان زیاتره وزیرستاني کډوال وخت په وخت پولیسي متاستانه کړي، خو د دغو پاتو کډوالو د غوښتنو په اړه یې لا هم څه نه دی ویلي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیمه نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه محسوسې لوړلې او دغه خلک په دا پیدا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنې بند شو، ادی دلته څه تجارت نشته، ادی څه کاروبار نشته. په دې وجه کې دغه خلک دا مشوره وکړه دا کومې جلګر چګه شوله دا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میژو ویل یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په هغه لار باندې د خلک لار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه چوال دا روسی جلګا دا وکړه کاکا بایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکړه سره ښدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکړه چې په کې مال ارزښت څه پام دا ولاج.
په ګلان کیم کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زرګونو کورنیو ته منظم مرستي ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مداخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ول
په دره خط پنځلس پوره زره کډ پدې دي په داب څه دائم راستانه شي رسوله همیش ګلانه ونه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس ونه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشته درې مېر د ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درې مې
چې مې د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت کی مې مشرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټی بیس چا چرمن دی کنه خدای دغه شي مې ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلم خون پل یار مند قانوني لار مند مې ضرورت
چې حکومت دې مې جو پولن ان شي کړای وسالو امداد نه شر کوله مې پتا خپانه یو بیا مې تا چې د خپل وطن لار جوړ شي د حکومت مې جا پیل دی پاکستان ته په د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره
بل لوري ته. کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د مشال ریډیو خبرونه کوي ورزو یوې بلې موضوع ته. نن یعنی شلمې جنوري نه تر د شپږشتمې جنوري پورې د باچا خان او عبدالولي خان د تلین ونۍ منزل کیږي چې پکې به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې جلسې او سیمینارونه کیږي او د دواړو مشرانو په ژوند د مبارزه به خبرې کیږي. باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بانی و چې پکې یې ولستا د عدم تشدد او امن درس ورکاوه. په دې اړه تفصیل اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
دغه لړکی عوامي نیشنل ګوند په بیلابیلو سیمو کې جلسې تابعیا کړي چې په کې نن د جنوري په شلمه لومړی جلسه په نوخار امانګړ کې، دویم د جنوري په درويشتم په بنو، دریم جلسه د جنوري په سلیریشتم په بلوچستان هرنای کې، څلورم د جنوري په پنځويشتم په ایبټ آباد کې او پنځم جلسه د جنوري په شپږويشتم په بټخیل ملکن کې کیږي. د باچا خان او عبدالولي خان د ونی منځل لړکی د باچا خان ټرست یو مشر ډاکټر خادم حسین خپل جاري شوی یو پیغام کې په دی اړه وی
شلم تاریخ نامه دی باچا خان بابا دو دیر شمه کلیزه مانزو
کموږ دې ته وګورو چې باچا خان بابا او داغ ملګرو د خدای خدمتگار تحریک په شکل کې دی دنیا تصور کړی دی قام تصور کړی، نو دوه درې خبرې ډېرې زیاتې واضح مخې ته راځي. لومړی خبره دا ده چې باچا خان او داغ ملګرو د خدای خدمتگار تحریک په شکل کې د جهان یو نوی تصور خلکو ته ورکړ چې هغه کې تشدد نه، د یو داسې جهان تصور چې هغه کې نفرت نه، د یو داسې جهان تصور چې هغه کې جنگ نه، د جنگ نه د یو پاکې دنیا تصور، یو داسې تصور چې خلک په جرګه مرکه یو بل سره خپل تنازعات حل کړي، د حل لارې لټوي.
خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، په کال 1390 کې په اشنغر کې د بهرام خان کره زیږیدل وو، او لزدکړو وروسته په لومړي ځل په خپل کلی عثمانزو کې د مولانا عبدالعزیز په مرسته یو اسکول پرانیستو چې پکې اول خپل بچی داخل کړه. لدی وروسته په کال 1921 کې یو ټولنه انجمن اصلاح الافغانا جوړ کړو چې بیا په خدای خدمتگار تحریک په نامه بدل کړه. دا شنو موړی هم په کال 1921 کې د اپریل په میاشت کې د یوې آزادی مدرسې بنیاد کېښودو، او دغه په کال 1927 کې د مئی په میاشت کې د پښتنو لپاره پښتون رساله شروع کړه. باچا خان په کال 1947 کې د پاکستان د لومړی پارلماني اسمبلی غړی جوړ شو، او د فروری په 3 د اسمبلی د غړي په حیث سوګند پورته کړو. د لیکوالانو پوهانو په خبره په کال 1956 کې پاکستان د باچا خان د خدای خدمتگار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او بندیز یې پرې ولګاوه. لیکوالان وایي نوموړي چې په ولس کې د قومي شعور را بیدارولو کومه سلسله شروع کړې وه، پاکستان له جوړېدو وروسته یې هم د درغلیو او ټولنیزو ناانصافیو پر ضد خپلې دغه هلې ځلې جاری وساتلې، او هم په دې وجه سوسو واره جیل ته لاړو. په دغه وجه ورته د بشري حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په کال 1989 کې په هندوستان کې جواهرلال نهرو ایوارډ ورکړو. د جنوري په 6 کال 1983 کې باچا خان له دې دنیا سترګې پټې کړې، او د هغوی له وصیت سره سم د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. په ننګرهار ولایت کې خبریالانو اتحادیه وایي چې په تیر کال یعنی 2019 کې دلته د خبریالانو په وړاندې تشدد کې کمی راغلی دی، خو دوی زیاتوي چې حکومتي معلوماتو ته د رسایي په لړ کې اوس هم خبریالان له ستونزو سره مخ دي. په دې موضوع زمونږ خبریال باز محمد عابد د جلال آباد نه دا ریپورت را لیږلی.
د افغانستان په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوي چې د 2013 کال په نسبت په کې 14.22% کموالی راغلی دی. د افغانستان په ختیځ کې د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د جنوري په 19 نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل:
په تیر کال کې 15 تنه خبریالان او رسنیز کارکونکي وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان شوي دي، 25 تنه ګواښل شوي دي، 12 خبریالان وهل ټکول شوي دي، 33 تنو سره بد چلند شوی دی، یو تن په ناقانونه توګه له دندې ایستل شوی دی، یو تن سره غیر قانونی چلند شوی دی، او درې تنه په غیر قانونی توګه نیول شوی او و د یرغمل کېدو پیښې ثبت شوی دی.
د افغانستان په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په قانون کې راغلی چې د افغانستان هر وګړی معلوماتو ته د لاسرسي حق لري، خو د ده په خبره لا هم په ننګرهار کې خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
یوازې د ولایت ویان معلوماتو په ورکړه کې همکاري کوي، مګر نورې ملکی او نظامی ادارې هغه معلومات چې د ولس د پاره دي محرم معلومات نه دي، هغه موږ ته نه راکول کیږي. او ننګرهار کې د بیان په ازادۍ باندې یو ډول خپګان ناشته ده.
خو د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانې خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې د ځینو ادارو ناغېړي مني، خو وایي چې دوی د بیلابیلو لارو ولس سره معلومات شریکوي.
هغه رسونه چې موږ په واک لرو لټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي، ولې ځینې ستونزې به وي. موږ د ستونزو د حل لپاره ژمن یو چې دا هم وخت حل کړو، او هغه ډول چې اصول دي د اصول له مخې خلکو ته معلومات ورکړو.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په 115 پیښو کې 20% د حکومت په غاړه دي، 33 پیخې د وسلوالو طالبانو لغاړي دي، 14 پیخې د ناپیژانده وسلوالو له اړخه، 4 د داعش لخوا، او د پینزو پیخو مسئولیت د رسنیو د مسئولینو لخوا سب شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د رواني غړي نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د نجیب امیر ناز د ساده خبرونو لنډې زورو.
جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیا لوزیر الیس ویلز ته پاکستان په دوره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشہ فاروقی وای امریکایي وزیر د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، مالی او د داخله چارو په وزارتونو کې ملاقاتونه لري. اسلام آباد کې امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی الیس ویلز ته پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغیدونکو اړیکو د پرمختګ په اړه بحث کوي. د نوخار پولیس وایي په زیارت کاکا صاحب کې د وکرنې ایوزنور قاتل نیولی چې په خپل جرم اعتراف کړی. وکرنې ایوزنور پرون ماښام له جمعه کور ته د ستنېدو پر مهال ورکه شوې وه چې وروسته یې جسد وموندل شو. پولیس وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې پر هغې جنسي تېرنه ده شوې. پرون مازیګر یو شمیر کسانو د کوټې پریس کلب مخې ته د وړو د ګرانیو، د بجلی او د ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي وو چې پرې لیکل شوي وو حکومت ته د ګرانۍ مخنیوی وکړي. خو د بلوچستان حکومت وایي وړه په عارضي توګه ګران شوي چې ډېر زر بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د کابل ښار په موزه کې د اتوار په ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي وایي بریدګر چې کوم کور ته اوښتي وو هغه د عبدالستار په نوم د ترانسپورټ وزارت د یوه کارکوونکي. نن سهار نږدې 9 بجې د خوست د جرګو تالار ته نږدې بمی چاودنه وشوه چې درې ملکیان پکې ټپیان شول. د خوست د امنیه قومندانۍ ویان حیدر عادل مشال لډیو ته ویل چاودنه ملکي وګړو باندې شوې او د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی خبر کړی. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزي صوبه ماریب کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې چې یمنی سرتیري هدف و لسلو زیات کسان وژل شوي او لسګونه وژل شوي. که څه هم د برید مسؤلیت هیچا پر غاړه نه دی اخیستی خو په حوثي یاغیانو د دغو بریدونو الزام لګول شوی دی.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
دا نورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات روان دي او داسې اطلاعات هم دي چې امن معاهده تیار کړی شوې ده کوم چې د رواني میاشتې تر اخیره لاسلیک کېدی شي. ورسپانه لیکي د امن معاهده کامیابۍ لپاره په افغانستان کې موجودو ټولو ډلو، حکومت او غیر ملکی فوز لپاره د دښمنانو خاتمې سره سره د اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کول وي. د ترڅنګ د افغانستان گاونډي ملکونو او نړیوالو قوتونو لپاره هم د افغان مفاهمتي عمل حمایت کول وي. که په افغانستان کې ناامنی وي نو په دې ټوله سیمه کې امن راتلل ممکن نه دی. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې په مطلوبه مقدار کې د غنمو موجودګۍ او میلیونو ته د ضرورت مطابق غنم ورکولو باوجود دکانونو کې اوړه ولې نشته. حکومت په اوړو څه نوی ټیکس هم نه دی لګولې نو میلیونو مالکانو بیا ولې په نرخونو کې اضافه وکړه. دا هغه پوښتنې دي چې اولس یې د جواب په انتظار دی. ورسپانه لیکي د میلیونو مالکانو په تیرو ورځو کې دا دریض مخې ته راغلی چې حکومت د بجلی په یو یونټ کې وخت په وخت اضافه کوي چې لوجې د بجلی بلونه زیات راځي نو ځکه یې د وړو په نرخونو کې اضافه وکړه. خو بلخوا دا قسمه خبرونه هم مخې ته راغلي چې ډیرو میلیونو مالکانو د سرکاري کوټې نه ترلاسه کړي غنم په خلاص مارکیټ کې خرڅ کړي د کم چې قاچاق روان دی. ورسپانه لیکي د حکومت دا اعلان چې د هر مل مالک سرکاري کوټې نه ترلاسه کړي غنم خرڅ کړي وي پر ضد به یې کاروایی کوي کم چې یو ښه ګام دی. خو لومبه حکومت لا پکار دي چې د ملک نه د اوړو د بحران خاتمه وکړي. نوای وخت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي 1940 کې پاکستان جوړېدو وروسته ملک په تیزی سره ترقی شروع کړه خو بیا د ځینو حکمرانانو د نااهلۍ او په قومي ګټو خپلو ذاتی ګټو ته ترجیح ورکولو له وجې ملکي معیشت د تباهۍ سره مخ شو. ورسپانه لیکي ملکي معیشت د خرابۍ او اولس د بدحالۍ ایولوی وجه کرپشن هم دی. که موجوده حکومت غواړي چې ملکي معیشت واپس ښه کړي نو کرپشن خاتمې نه علاوه هر څوک چې په درغلیو کې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي. د ترڅنګ د صنعتونو بحالۍ سره سره ملکي او غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره به ورته ښه ماحول جوړول وي نو دې ګامونو په پورته کولو سره په ملکی معیشت کې استحکام راتللی شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ورځپاڼې په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تیچو ناکامورا د کارونو د هغه لوجه د افغانانو ژوند ښه کېدو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس په لبنان کې د اقتصادي بحران او نوي حکومت جوړېدو په سر د احتجاجونو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ورځپاڼې کې شفیق چې د افغانستان جګړې له وجې په خبر ته کړه شوې وو، کله یې هم دا سوچ نو کړی چې خپل هیواد ته به بیرته ولاړ شي. امریکا په 2001 کال کې د طالبانو نظام ختم کړ، خو هغه مهال د افغانستان په ځینو برخو کې وچکالي هم وه. په 2006 کال کې شفیق ته خپل هیواد ته د بیرته ورتګ هیله پیدا شوې، ځکه چې په افغانستان کې جاپانی ډاکټر تیسو ناکامورا په هغه سیمو کې د اوبو نظام سمولو هڅې پیل کړې. ناکامورا نږدې 13 کال په افغانستان کې د وچکالۍ ختمولو او درمنن لپاره له افغانانو سره مرستې وکړې. د نوموړي د هڅو په نتیجه کې د شفیق غوندې خلک اوس خپلې کورنۍ ساتلی شي. روزپانه لیکي په افغانستان کې ځینې خلک د خرابو مالی حالاتو له وجې مستوري کوي، خو شفیق په خپلو بچو سبق وایي او د غي د مالی مرستو لپاره کله ناکله مولیم خرڅوي. شفیق وایي هغه مال سخت خفه شو چې د دسمبر په 14 په جلال آباد کې د ناکامور د وشنې خبر واورېده. دغه سې د کونړ اوسیدونکو سید جبار خیل وایي ناکامور کله هم چاته دا تاثر نه ورکړي چې هغه په افغانستان کې پردې دي او هغه بلته داسې کار کوي چې لکه افغانستان یې خپل وطن وي. جبار خیل ساؤتھ چائنا مارننگ پوسټ ته دا هم ویلي که د ناکامورا پر ځای بالکل مسلکي تنکار پیل نه کړ، نو شنه پټي به بیا په سارا بدل شي. نوموړی وایي دوی د دې جوګنې د چلختیو ته پام وکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د لبنان سارنوال د جنوري په 19 له 150 زیاتو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. د هیواد دولتي خبري ایجنسی ویلي دا کسان د جنوري په 13 په داسې مهال ونیول شول چې په دې هیواد کې درې میاشتې وړاندې احتجاجونه پیل شوي. اشانس لیکي په لبنان کې په تیزۍ سره د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بحران او د نوي حکومت جوړېدو پر سر د تاوتریخوالي له وجې په احتجاجونو کې نښتې شوي دي. د وزیر اعظم سعد حریری په مشرۍ کابینې د اکتوبر په اخري ورځو کې استعفا ورکړې وه. د جنوري په 13 په بیروت کې د پارلیمان بهر د زرګونو احتجاج کوونکو د لری کول لپاره پولیسو اوښکې بیونکي ګیس او د ربړ ګولې وکارولې. د اشانس په خبره احتجاج کوونکي چې د هیواد له شمالي او مشرقي برخو څخه ورغلي ول، پر پولیسو یې کاڼي، لختې، اوسپنې او اور ویشت. د لبنان د کورنیو چارو وزیر رایا الحسن د جنوري په 13 ویلي امنیتي ځواکونو ته د پر امن احتجاج کوونکو د خوندیتوب امر شوی دی. نوموړي پر ټویټر لیکلي خدا احتجاج په امنیتي ځواکونو، حکومتي او شخصي ودانیو په حمله بدل شوی چې دوی غندنه کوي او دا د منلو وړ نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې د امنیتي ځواکونو رد عمل له ظلمه ډک یاد کړي او د پولیسو د بد چلند په اړه د روایتي استثناء په سمدستي توګه د ختمولو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جرمني سرخار برلن کې پرون د لیبیا د جګړې د خاتمې لپاره یو سرمشریزه جوړ شو. په دې کې د لیبیا د دوه خکېلو خواو یعنی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی ترابلس حکومت او د خلیفہ هفتر د وسلوالې ډلې ترمن د روانې جګړې او کړکیچ د ختمولو په لارو چارو بحث وشو. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشا ډلې مشر خلیفہ هفتر هم برلن ته ورغلی وو. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ریپورت لري.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظمان، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشا ډلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزې په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عربی امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د دې غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم خودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکې لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیځو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انقرې مالي او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخوالی زیات کړی. په پرونۍ ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز السراج پر حکومت د خلیفہ حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینې هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفہ حفتر یو پلوي طاهر رویټرز اژانس ته وویل چې ترکیه د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بند کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وښود او وی ویل چې د ده په خبره د اوږدې تجربې له مخې مقابل لوری په هر قیمت چې وي واک ته رسېدل غواړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2,110 15,118 13,518 او 10,380 کلو هرڅه.
د افغانستان په لغمان ولایت کې د فکری مزل ټولنې د جاپانی ول اصله افغان ډاکټر ناکامورا په جوړ شوی سیمینار کې ویناوالو د هغه د شروع کړل شو منصوبو د مکملې دوه د غوښتنې ترڅنګ په ځوانانو غږ وکړ چې د ډاکټر ناکامورا په قدم دی قدم کېږدي او د هغه د فکر پام کولو کې دی لاس په کار شي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د جنوري په 19 نیټه په لغمان ولایت کې د فکری مزل ټولنې لاړه د ډاکټر ناکامورا په یاد سیمینار جوړ شوی او چې ویناوالو پکې د هغه په ژوند زیار او د اوبو په مدیریت ویناوي واورولي. د فکری مزل ټولنې مشر او د لغمان پونتون د بشري علومو د پونځي استاد عمران الله خنجر وویل ډاکټر ناکامورا بشریت او انسانیت ته دومره خدمتونه ترسره کړي چې هیڅ کله بهیر نشي. نوموړي زیاته کړه چې د سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې نوی نسل د ډاکټر ناکامورا لار او فکر تعقیب کړي.
کوم علمي سیمینار دا یوازې د دې لپاره جوړ شو چې څنګه د ناکامورا خدمات واستوي او څنګه دا فکر ترویج شي او د دې ترڅنګ څنګه خلک انساني همدردي او انساني همپالنې ته راوبلل شي. او دومره مسله چې واغه دا و چې ناکامورا د دې وطن یو ډېر خمن بیا سرچینه پیدا کړي و چې هغه وبدي څنګه کولای شو چې وبو مدیریت کو په دې هواد کې او لدې لارې د بحران مخنیوي.
ټولنیس پال بشیر احمد سایل د ډول سیمینارونو د ځوانانو د بختابه پلار کې غټور وبلل. نو موړې وایي
دغه رقم سیمینارونه غوان ظلمي د بختابه لپاره ډیر اړین دي. موږ له دولت هم تقاضا لرو او لولسونو او خپلغ مدني ټولونو څخه چې دلته عملا کار کوي دوی باید په دغه سیمینارونو باندې بوخت شي ترڅو موږ پراتونکو یو ویخ بیدار او پوتن مین زلمی ولرو دغه سیمینارونو مقاله چې لوستل کیږي د استادانو لخوا نه دغه مقاله باید په کتاب په شکل چاپ شي.
د لغمان پوهنتون یو تن محصل نجیب ثاقب وویل چې په سیمینار کې له ویناوالو زده کړل چې څنګه له خپلو منابعو څخه ګټه واخلي او ساتنه ترې وکړي.
د ډاکټر ناکامورا په تړاو چې کوم غونډه نن یا سیمینار په پونتون کې جوړ شوی ده د موږ ته روحیه راکړه، یو فکر موږ ته راکړه چې موږ هغه خپلو طبیعي منابعو څخه استفاده وکړو، ترنه ساتنه وکړو، ګټه ترې واخلو او د خپل وطن د عمرانولو او آبادولو لپاره لاس په کار شو. لکه څنګه چې دی له جاپان څخه راغلی او دلته زموږ په هیواد کې زموږ لپاره خدمت کوو، د سپینګیرو خپل په ولي باندې به تیږې جګولې، هغه د کار ځای ته به وړلې.
ډاکټر ناکامورا د جاپاني خیریه موسسې پی ایم ایس مشر و چې د ننګرهار د خیوي، کامی او بیسودو ولسوالیو لپاره سربندونه او استنادي دیوالونه جوړ کړي وو. په زرګونو هکتار ځمکې د کونړ سیند له خطره ژغورلي او کرته یې تیاره کړې ده. د 2019 کال د ډسمبر په 14 نیټه په جلال آباد ښار کې د ډاکټر ناکامورا په موټر نامعلومو کسانو وسلوال برید وکړ چې د هغه په ګډون په کې شپږ تنه ووژل شول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زه لسترګو بغیر ژوند کولای شم، خو د مینې بغیر نه. دا خبره هغه ځوان کړی چې تیر کال خپل کورنۍ ته د خوښۍ د واده غوښتنې په وجه سترګې ایستلې دي. د عبدالباقي تعلق له خپل کورنۍ سره ختم شوی او دا وخت په کوټه کې د یو خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی په کور کې ژوند کوي. نوموړي د جنوري په 19 د مشال ریډیو له همکار عبدالحی کاکړ سره په ځانګړي مرکه کې خپل غمیزه شریک کړه. راځي چې ورته وښو.
عبدالباقی په مینه کې د دواړو سترګو بایللو وروسته نن هم ځان د مینې بغیر داسې ګڼي لکه چې ماهی له اوبو بغیر. شپږویشت کلن عبدالباقی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې لورلای اوسېدونکی دی، خو د خوښۍ واده هغه په دواړو سترګو ټپ ړوند کړ. د ده او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ د کوژدن هوکړه سوې وه، خو تر هوکړې یوه ورځ وروسته د هغه پلار او ورونو ورته وویل چې راځئ پر دې رشته مشوره وکړو. نوموړي تر ړندېدو شاوخوا 19 میاشتې وروسته په لومړي ځل خپله غمیزه له مشال راډیو سره شریکه کړه.
کوم سپاس د ځما خپل پلار ورونه چې ولدا ولدا د چسپانه والا انجلۍ ده، د مشتاته نه درکو نه غواړنه، یعنی چسپانه والا تا په چسپانه رابطه سره کړی ده، نه د سټوډنټ لایف خلک دي، نه د بس مرسي طالبان د سکول والا انسانان دي، نه زموږ دوه ځوانونه سره کېږي، نه ماته زما مینه د محبت له ډېره وخته بس موږ سره یو. نه
د عبدالباقی د انکار د هغه د سترګو د بایللو په قیمت بدل سو.
بس یو دانه یو رورم په سر راکښېنه سي د پلار سوی زموږ نه دغه لما پاچ چمچ نه مشته سي سالن شي ورز شي چې په خور هغه چمچ باندې د دغه خوایوینه ولا د سم خوایوینه الله سبحانه په دغه سترګ را شخ کله نه سره قران خدای رسول ته وګوره، نه یان د لما ما باسا نو هغه باوجود هم بس دا یو مال د سترګ را ته تریژ ده د دا بل سترګم بس وېستله نه بل رور مناری والے نه وای شاو پر الله اکبر، یعنی جهاد خو دې لید سي دنه موږ نه افغانستان ته ورزیدل نه
د سترګو د اور ایستلو وروسته ورونو باقی یو رکشه ته واچولې.
کله سي زپرخشه کې واچول زما صاحب اندې دله ما ورتل دا غاریلیان لما لیر کز ما صاحب بندی را یو رو را توای مرتا و سی علالوی دی او توای صاحب بندی جمور دی مردار رو نه پا دغا منس کهیم پا داخل بندی پشار اکشه شو ولس آقا بیا کدرتی زکل لگیت خلاس لکی و لکلا راو تو دی دا بند راوی سلام زا پا دغا را شکی دی سپس بینزا سارا ناس ول نه آقا کدرتی بس خدای تعالی پاک دی پزلوی کدیش سرمیه دل نه دا خدای سرمول را تا انا غزه دی اسپیټال ته یوړل، اسپیټال ته یوړل په دیمه بنس کې به سې چور اغلې ډاکټران برغل زه دوی بیا په اسپیټال کې بس ډاکټران زما لاسونو په شیر سین راخلاص کړي نه.
دا پیښه په 2013 کال د مې پر 15مه نیټه رامنځته شوه او خلک هغه وخت ځین خبر شول کله چې ځینې کسانو د لورلای لاسپتاله د عبدالباقی تصویر پر فیسبوک خپور کړ. ډاکټرانو هغه ته لومړنی طبي مرستې ورکړې خو د نوري درملنې لپاره کوټې ته ولېږلې. خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی د فیسبوک له لارې په دې پیښه وار لمخه خبر شوی وو.
بیا مل امبولانس ثوونی وای سدم کراچی ته وړي په کراچی کې بیا د دته یو ډاکټر ل جرمنی را لې نو هغه چې دی بیا د سرګ وکتلې ایمرجنسی کې منډ منډ سره وکړې موږ کوشش وکړو چې موږ دې بچاو ولیکن سرګ دواړه ځنې کښلې په سر وکې شې.
د عبدالباقی او انجلی لومړی رابطه په 2015 کال کې په ټلیفون سوی وه او خبرې په مینه بدلی سوی وې. هغه له هسپتال انجلی ته ټلیفون وکړ.
هسپتال سم خپل شي په نور ته وکړ نه ساره ټلیفون باندې ماښه چې ټلیفون خلاصې بس ما دا وکړ.
عبدالباقی پر هغه دومره مینه چې کله به نور خلکو د انجلی کور ته رښتا ور وړه نو د به هغه ناکام کړه. البته یو ځل د هغه ل یو بل چا سره رښتیا وڅوا
په سمسترګو کې دوه مرکی ورته راغې ما شاټ کله بیا بیا بل مرکه بیا راغې وی غشتله تقریبا د کوز دې دوه میاسې درې میاسې هم ما په اصلي باندې دغه الکه نه مالته به خامخا ماته الکه به دغه کور ودان به را الکه نه.
د لورلای د پولیسو یو چارواکي عبدالرحمن لوړی د جنوري پر 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د عبدالباقی سترګي استسوي خپلبته د پوینه روسته لپلار سره روغه جوړه وسو. عبدالباقی دا وخت له جمال ترک سره په کور کې ژوند کوي. نوموړي په دې روغه جوړه کې رول لوبولی دی. جمال ترک وایي د روغه جوړي پر مهال د عبدالباقی پلار منلې و چې زوی ته به یو جلا کور ورکوي له هم هغې نجلۍ سره به واده ورکوي او هر میاشت به 1500 روپۍ ورکوي خو د ده پیدا پر دې ژمنو لا هم عمل نه دی سوی. په دې اړه د عبدالباقی پلار او ورونو سره په رابطه کولو کې بریالي نسو. عبدالباقی سترګي بایللی خو نن هم د مینې بایللو ته تیار نه دی. هغه نن هم لکه د خاطر افریدي په وینا د خپلې مینې په انتظار دی. ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګوړون سو دیوالونه نیسي.
یار عشق ډیر دردناک ده نه یعنی زه اوس بغیر به سترګو ژوند کولای سو به عشق نه سو کلدا د لکه په مثال یعنی له سمندر سمای راو بس بیا غصه حالات نه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته په سواد پنګور کې د بادشاه خان ایجوکیشن ټرست د سوري لاندې د مشال ریډیو چاپ کتاب نه هیریږي نه بهیر شي چې هارون باچا لیکلې په اړه یې تنقیدی جایزه واخیستل شو. غونډه کې د پښتنو په موسیقي او همداراز د مشال ریډیو لخوا د پښتو ژبې د چاپ شو کتابونو په حواله خبرې وشوې او مشال ریډیو ته پیرزمونی وړاندې کړل شوې. د غونډې احوال د نیاز احمد خان په ریپورت کې ورو.
د غونډې په سر کې د شانګلې سره تعلق لرونکي افسانه نگار ډاکټر همدرد یوسفزی د هارون باچا په کتاب تفصیلي وینا کې ویل چې نه به هیر شي نه هیریږي کتاب په 213 مخونو مشتمل دی او پکې په سلويختو د پښتو سندرغاړو لیک شوی چې پکې د سوات نه درې سندرغاړي هم شامل دي. دوی دا کتاب یو تحقیقي کتاب وګرځاو.
لا یو اکیډمیک کتاب دی او یو ریسرچ کتاب دی او پر اتونکو وختونو کې به چې څوک هم په موسیقي باندې کار کوي نو دا اب کتاب چې د یو ریفرنس په تور باندې یا د یو حواله په تور باندې چې ده دا پېښ کول شي. د پښتو په موسیقي باندې ډېر کم کتابونه لیکل شوی دي د هنرمندانو په ژوند باندې او ارون بچا سه په دې باندې بس نه دی ویلي بلکې بلا شه ډېر شه سندرغاړي پاتې دي چې هغه به دغه سیړنه او دغه زیار چې ده هغه هم دغه شانتی روان دي بوزي. دا یو تاریخ محفوظ شو سلګه څنګه چې د کتاب نوم دی نه هیریږي نه بهیر شي دا بالکل جذباتي پېتونه ده بلکې دا رښتیا دي ځکه چې د قانونو یا د کلتورونو تاریخ چې ده هغه څوک روکولای نشي.
هونډه کې ګډون کوونکو د منګلور پرویشان چې تر سلويختو زیات تحقیقي کتابونه لیکلي ویل چې مشال ریډیو د پښتو کتابونو چاپ کول لړۍ یو ډیر ښه عمل دی. باید چې پاکستان او افغانستان کې هم داسې کتابونه لیکل شروع شي.
اوس دغه شانتي زمونږ په خپل خلکو کې د الله جذبه پیدا کړي چې موږ بغیر د دې نه چې دا سړی ما خوښ دي کبد نشي ها پن زما خوښ دی زه به پن پیدا کوم زما نه به بل سړی خوډي کړي دغه نه به بل سړی خوډي کړي دغه شانتي به پن ژوندی پاتې شي او زمونږ پن کار به هم رون بادشاہ دومره دوی کام واغست دونه مننه وکړه چې دا هغه پنکارانو پوښو
د غونډه تابعه کونکي بادشاہ خان سکول مشر مهناس په دغه محل ویل چې دوی سواد کې د تیر یو نیم کال راسه داسې علمی غونډه کوي او دا د لسمه غونډه وا چې پکې د مشال ریډیو چاپ کتاب د بحث لپاره ټاکل شوی وو.
مشال ریډیو یو کتاب چاپ شوی وو نه بهریږي نه بهیر شي داغه په حق باندې او پاغه کې ډیر هغه داغه د ژوند په حواله سره خبرې هم شوې دي. ډیر خو کتاب دی د پښتنو هنرمندانو په حواله سره نو هغه باندې نن د سړي سرکل مونږ یې خو لکشن دی هغه ته ډاډګیرنه هم ورکول او هغه هم ورکول چې پښتنو سماج کې د هنرمندانو قدر شته.
په اخره کې سلمی سندرغاړي شهاب شاهین د خپل ملګري سره په ګډه د رباب په موسیقي د پښتو سندري او سازونه وړاندې کړل چې ګډون کوونکو زلمو او د پوهنتون زده کوونکو ډیر خوښ کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بے وسے رات پہ غور